د مرشاد ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر ګواکم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. په دې ګړې کې په لومړي نیم ساعت کې بیلابیل ریپورټونه اورو او په باقی پاتې نیم ساعت کې یوه اونیزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې اوسئ او دا خبرونه را سره واورئ. لومړی به ملیحا میرزاده تاسو ته د دې خبرونه وایي.
السلام علیکم، تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د خیبر سوداګر وای د راجګال کډوالو لخوا د لارې تړلو لکبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت متاثر شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن په فلسطینی قرارداد رائے ورکوي. د خیبر ضلع سوداګر وای د راجګال کډوالو لخوا د پیښور او تورخم ترمنځ لارې تړلو لکبله له تاوان سره مخامخ شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی مجیب شینواری پرون مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر په جمرود بګیاړي کې د پیښور او تورخم ترمنځ لارې خلاصولو کې حکومت ناکامه شوي دي. د ده په خبره د دې لارې د تړل کېدو لکبله کاروباریانو ته دومره تاوان شوي چې اندازه یې لګول ګران دي.
د دې نو کان وس دا کلکولیشن نه هم وتل، خو تجار یو داسې ځای کې ودرېدل چې ما یقین نه راځي چې هغه بر روان کل خپل تجارت ته خپل خپل ودرګي کنه.
دا خبر د تیرا راجګال سیمې خلک د اگست له شلمې په پرلت ناستي او افغانستان ته تللې لوی لارې تړلې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی خپل سیمو ته ستانه کړي، خو پوز وای په هغه سیمه کې لا هم امنیت د ډاډ وړ نه دی. د روس امرسیال وزیر اعظم الکسی اورچوک ته پاکستان په دوه ورځنی سفر نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان خارجه دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې د روس امرسیال وزیر اعظم د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته ځي. ټاکل شوی چې نوموړی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف، د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او نورو چارواکو سره وګوري. د پاکستان خارجه دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په بیان کې ویل دا لیدنه د روس او پاکستان ترمنځ دوړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره په ځانګړي توګه د سوداګرۍ، انرژي او رابطو په برخو کې د پراخو هڅو یو لړۍ ده. د بلوچستان د شیرانی ضلع د کیسا په سیمه کې د چلغوزو په ځنګلو لګېدلې اور مړ شوې دي. په کوټه کې د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم ادارې پی ډی ایم مشر جانزیب خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د لویسو ځنګلاتو د کارکونکو په مرسته اوس اور وژلې دي. د شیرانی ضلع مرستیالي کمشنر سنا مهاجبین تر دې وړاندې نن رسنو ته ویلي چې د اور وژنې لپاره عملیات روان دي. ځایي انتظامیې له ځنګل سره نږدې خلکو ته ویلي دي چې کورونه خالی کړي. د شیرانی ضلع مرستیالي کمشنر امریکا غږ ریډیو تویلیو چې پرون ماخام ورته په ځنګل کې د اور لګېدو نه خبر کړل شو، لا هم د اور لګېدو علت نه دی معلوم. پولیس وای په اپټ آباد کې وجینه د غیرت په نوم وژل شوې ده. د سیمې او پولیس چارواکي نن د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو سره معلومات او د پیښې اف آی آر شریک کړ. د اف آی آر تر مخه پیښه د سپتمبر په 14 په نګکی سیمه کې شوې چې یو 13 کلن جینه کینزا بیبي د غیرت په نوم په ډزو وژل شوې ده. په اف آی آر کې ویل شوي دي چې کینزا بیبي خپل ورور ممتاز په ډزو وژلې ده، خو علت یې نه دی په ډاګه. پولیس وای ملزم د پیښې له ځایه تښتېدلی او د نیولو هڅې روانې دي. تر دې وړاندې هم په خیبر پښتونخوا خوا کې غنې خزې د ناموسي وژنو ښکار شوې دي. د روانې میاشتې په دریمه په بونیر کې د سکول یو استاد له وادنه د انکار په وجې په ډزو وژل شو. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي چې شپږویشته معنی ترمیم به لمنې چې مرکزی حکومت د دوی شرطونه ومني. د عوامي نېشنل پارټي مرکزی ویان احسان الله مشال ریډیو ته ویل چې پرون د ایمل ولی خان په مشرۍ د مشاورتي کمیټې په غونډه کې وفاقي حکومت ته دا شرطونه کېښودل شو چې د خیبر پښتونخوا نوم د یوازې پښتونخوا کړل شي، د آئینی چوکو لرونکو چارواکو کاري مدت دې ونه غځول شي او په پوځي عدالتونو کې دې په سیاستوالو د مقدمو له چلولو ډډه وکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون وفاقي حکومت د سپریم کورٹ او های کورٹ ججانو د ملازمت مودې غزولو او نوی آئینی عدالت جوړولو نورو آئینی بدلونو منزورې لپاره د قومي اسمبلی او سینټ غونډه را بللې وه، خو د اپوزیشن ګوندونو د اعتراضاتو او وړاندیزونو له کبله دغه آئینی ترمیم اسمبلی ته وړاندې نه شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل ځانګړي استازي یا د یوناما مشر روزا اوتن بایو ومنن. د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په باب معلومات ورکړي. او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی نن په فلسطینی قرارداد رائے ورکوي. پر قرارداد کې لا اسرائیل غوښتنه شامل ده چې په غزه او لویدیځ غاړه کې خپل غیر قانوني موجودیت ختم کړي، ځواکونه له هغه ځای واپس کړي او ټول آبادکار له هغه ځایونو وباسي. دا قرارداد په 193 غړو هیوادونو مشتمل اسمبلی ته په داسې حال کې وړاندې کیږي چې په غزه کې د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا ګرځول شوې ترهګرۍ ډلې حماس خلاف د اسرائیلو د جګړې یو کال پوره کیږي. په عین حال کې په لویدیځ غاړه کې تشدد زیات شوی دی. هغه جګړه د تیر کال د اکتوبر په 10 د اسرائیلو په جنوب کې د حماس تبریدونو لامل پیل شوه. داود مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی مليها مرزاده تاسو د دیو خبرونه وویل. د خبر تیرا راجګل کډوالو په جمرود کې سړکونه تړلې دي چې لوجه تجاران د کاروبار د خرابېدو خبر ورکوي. سوداګر وایي حکومت دې دغه خلکو سره یو جوړجاړي ته ورسیږي ترڅو لارې خلاص شي. خو د جنگونو او پوځي عملیاتو لوجه به کور شوی پر لټوال وایي حکومت غوښتنو ته غوږ نګدي. د دوی غوښتنه خپل سیمو ته ستنېدل دي. چارواکو بلخوا ویلی چې لا هم بشپړ امنیت نه درغلی نو ځکه کډوال نشي ستنېدلې. فرهاد شینوار به رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر داري د لارې تړلو لوجې دوی ډېر تاوان سره مخ شول.
د دې نو کان وس دا کلکولیشن نه هم وتل خو تجار یو داسې ځای کې ودرېدل چې ما یقین نه راځي چې هغه بر روان کل خپل تجارت ته په خپل خپل ودرګي کنه، ځکه چې دا غو نقصان چې کوم دی هغه د ولو زای را روان وخت کې زنه نه مچ د تجار نقصان بډک شي. دو حکومتونو چې کوم نقصان وي هغه ډکیږي چې کله کاروبار روان شي، روزګار روان شي، نو دا مغه مالونه یو په دوه روان شي او د دوی ریونی او چې کوم وي هغه پوره شي، خو د تجار نقصان د کولو ځای بیا پاتې نشي. د نه علاوه د روډ بندې شي کومه خبره هغه کې خوشک پاتې نشو. انتظامیا شکل کې دی، پولیس شکل کې دی، د ای سی ډی سی شکل کې دی، دا څومره ذمہوار خلک دي چې د انتظامیا هر شکل ناکام شو.
د تیرا راجګال کډوالو یو مشر ظالب ګل کوکی خیل وای چې ترڅو دوی خپل کلیو ته نه ویلې ګل شوی نو ترغه د خیبر درې لار نه خلاصوي.
موږ داسې ګورو چې په ټایم پلامو ما او ملګری مو ما او خا کم یو کور کې روانو او دا حکومت روغه ویل چې موږ ته خطرالو ملک مې دا پرې خو خپل مشر یې پورا کو او چې کوم د بیا بوده جوړ کړی چې کوم یو خاخي کې په کلیو بوده په جوړای نو موږ سره داسې تر مره خسته یې موږ په لورو و نه کوه دګیب کې پروتي او نن پرګي او دلم دای سره موږ سره موږ سره چې دلم نوای نو موږ لا درد نه تلا کا ولای ته ونی نو تلا کا ولای ودا موږ تا پر نه پرګو چې موږ یې په بھاو یې خپل ملک نه پرېخي.
تیر راجګال کډوالو د تیرې خو شاوی میاشتې رئیس د پیښور او تورخم ترمنز لار په جمرود بیګیاړي کې د لویو گاډو پر مخ تړلې او د سره د پاکستان او افغانستان ترمنز دوړخست تجارت ودرېدلې. د خیبر ځلی پولیسو یو چارواکي خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا د انتظامی چارواکو ذمہواري ده چې دا لار خلاص کړي او د کډوالو سره مذاکرات وکړي. د خیبر ډیپټی کمشنر ثناء الله خان نمو د واتس اپ لارې دغه پښتنه وکړه چې د خیبر درې لار په خلاصولو کې ولې ناکام دي نو دوی په دې حق لا سرای را نکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور، د پیښور کمشنر ریاض محسود او یو شمېر نورو سرکاري ادارو چارواکو په دې ورستو کې د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشرانو سره ناستې کړي خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د تیرا راجګال نه په 2014 کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله خواو شاشل زره کورنۍ بې کوره شوي او په جمرود کې دېره شوي. دوی وایي په کار ده اوس خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو د یو شمېر جرګو په مهال ځایي مشرانو ته ویلي چې په تیرا راجګال کې لا هم د امنیت ستونزه شته او چې کله دغه سیمه مکمل له وسلوالو پاکه کړي نو بیا به کډوالو ته اجازه ورکړي چې ورستانه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزی خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې تاسو نن خبرو په دې کې د مشال ترنا لاندې هغه په دې غړي کې خبريږي اوس بلوچستان ته ورزو د بلوچستان په شیرانی سیمه کې پر ځنګل لګیدل اور مړ شوې دي ځایي خلکو او چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا اور د سپتمبر په 18مه لګیدل او چې چاته به کې زیان نه دی رسیدلی په وخت د اور وژنې هڅو د چنغوزو او زیتونو د ونو له سوځېدو مخنیوی کړی دی په دې اړه ایوب ترین نور تفصیل لري
د کوڅه څخه نږدې 400 کیلومتره لري و شمال لور ته د بلوچستان د ضلع شیرانی په کوه سلیمان غر کې د کیسا په سیمه کې په ځنګل کې اور لګیدل دي چې لامل یې د ځایي خلکو په خبره ځینې کلي لکه شرغلی او سمازی کلی تر اغیز لاندې راغلی دي په دې اړه مشکله په کوټه کې د ناوړې وضع د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای بلوچستان د مشر جانزیب خان سره تماس ونیوي نو هغه په لنډه توګه و مشالیرو ته وویل چې پی ډی ایم ای د لیویزو او ځنګلاتو د کارکونکو په مرسته اوس اور وژلی دی
اوس مهال اور ختم شوی دی موږ فایربال استعمال یو هلته لیویز والا ختم وی هغه پوشه زو فایربال ځوانه د اور ختم کړی دی
په دې اړه د مشالې ډو سره په خبرو کې د سیمې یو اوسیدونکو عبدالقیوم د ستمبر په 13 نیټه وویل چې د چلغوزي و درخت ته اور نه دی رسیدلی
څنګه دا اور چې کوم دا فایر پروف ته یو فوټبالونه دي کچیش ته کیمیکل دی نه دا یو څه له انتظامیه سره پراته ول انتظامیه چې کوم دی ویز دی یا مېټما جنگلات چې کوم د دانو رال ډپارټمنټ چې دي چا څوري رسای کاش دا تقریبا سال له وخت اون د سپورت موجود هندي او دا اول تقریبا د سوشل منټ له مخه مورال سرونی او غاځو یې چې غور ځای پر ځای قرار شو غا چلغوزو ته دا ځنغوزه ته غو اور نه دی رسیدلې هغه ته تاوان نه دی دا د استعمال لرګي خو په نو غا خلک هم ښه استعمال نور دا چې لرګای نه جنې راوړي چې غالي او نه پرې کې وی له الوړ غره له هغه الوړ غار چې کندې د کیچې د اثر چې لټا چې د دالته څنګه غزا ډیر دی په دغه ځای کې نه دی اور په بالن کې دی په کول دی
کڅم د اور لګې دوه حاصل اله تر دمګړې پوري نه دی معلوم سوی خود سیمی زینی خلق پا دی باور دی چه دا چلغوزی دا پخیدو پا خاطر زینی زایی خلق آل تا ور لگوی چه لامله کلا نا کلا دا غا دول پیش را مسته کیجی
اصل که پا دا غا سیزن کی خودوی دا غا بالا سی دا کلی والا ور وخیدی نه نو هغا دا غا دا تا ورون ولگی دا دوی خپل پراسس تی دا زنغوزی دا چلغوزی چه کمه دا دا غا مطب دا زانی ارتویایی دا کم سی دا فروت تی نه دا را وش تیوی بیای خاورو کې د فن کې بیا اور ته ولګي بیا په خپل سي بیا باندې دوی وټکي اندازه دغه د سي دا واجب دی لیکن صحیح وجه لري تر اوسه په مسوي نه ده اصل کې مطلب کچا اور لګولې دی دا وجه صحیح معلومه نه ده کله
دا ونی ورده چې په کال 2002 کې د مې په 14 نیټه د بلوچستان د شیرانی په کوه سلیمان کې اور لګیدل وو کوم چې د 2019 څخه د زیات وخت پورې بل وو او په نتیجه کې درې کسامړه او درې نور زخمیان سی وو وروسته چارواکي د ایرانی اور وژنې الوتکې د لارې په اور مړ کولو کې بریالي سی وو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو یو ریپورت ورزو عوامی نیشنل ګوند وایي که د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي حکومت په آئین کې د ترمیم لپاره د دوی ملاتړ غواړي نو ځینې شرطونه باید ومني. په دغو شرطونو کې یو هم د خیبر پښتونخوا نوم پښتونخوا ته اړول دي. تر اوسه د پاکستان وفاقي اتحادي حکومت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په وفاق کې اتحادیان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د عدلي او ځینو نورو مسایلو په اړه په آئین کې بدلون کول غواړي. دوی د دې کار لپاره د پارلمان د غړو د ملاتړ په لټه کې دي. شبیر جان یې نور تفصیل لري.
دا عوامی نیشنل ګوند ویان انجینیر احسان الله خان مشال لیډو ته وویل چې دوی به د شپږ ویشتم آئینی بدلون کې د هر هغه ماده یا شق مخالفت کوي کوم چې د بنیادی حقوقو او د پاکستان د آئین د بنیادی اصولو او یا جمهوری نظام پر ضد وي، لکه د سیاسي کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول یا د صوبو خپلواکۍ او تلسم آئینی بدلون پر ضد.
تلسم ترمیم پر ضد کې اس یو داسې په دې کې شک نه وي شامل یو ترمیم کې یا د آئین د بنیادی ډانچې رچ دا پر ضد پاکستان کار نوی او دا د جمهوری اصولو او د انساني حقوقو منافی خبرې دي چې یعنی په وړو وړو خبرو باندې د سیاسي کارکونانو په حوالې سره د فوجي عدالتونو فیصلې یا نور داسې کیسې. په دې کې مهمه نقطه زموږ یو دا وه چې د بلوچستان کې دننه چې کوم د صوبایي سملۍ سیټونه دي دا کم وو او بیا د پښتنو آبادی تقریبا د بلوچو سره برابر ده، نو هغه کې هم موږ د اضافي کوشش کړی دی او هغه خبره هم په دې آئینی ترمیم کې دا
دوی زیاتوي چې دوی دا هم غوښتنې دي چې په اساسي قانون کې د خیبر پښتونخوا نوم د یوازې پښتونخوا کړل شي، ځکه د په وینا د صوبې نوم څوک سم نه اخلي، څوک ورته کی پی او څوک ورته کی پی کی وایي کم چې ناسم دي. دغه ډول دوی د هغه وړاندیز هم مخالفت کوي چې د آئینی څوکۍ لرونکو چارواکو د کار موده غځولو سره تعلق لري. دوی وایي د شخصي ازادۍ خلاف چې کوم قانون یا اصول وي د هغې به هم دوی مخالفت کوي. باقي دوی د هر هغه بدلون ملاتړ کوي چې د ولس جمهوریت او د هیواد په ګټه وي. تیرو څو ورځو راسي په عوامي نیشنل ګوند او په خصوصي توګه د ګوند په مرکزي مشر سېنېټر ایمل ولی خان په ټولنیز رسنیو او بیا ځینې خبریالانو او بیا د پاکستان تحریک انصاف د سیاستدانانو لخوا سخت ټکونه کېدل چې دوی د حکومت او پوسټ په خوخه دغه غیر جمهوري بدلونونو ملاتړ یو فشار لاندې کوي، ځکه د سېنېټر ایمل ولی خان ځینې داسې بیانونه په مطبوعاتو خپور شوي وو چې پکې هغه دا بدلونونه د ریاست په خېګړه بلل. دا چې ولې اوس یاد ګوند دغه آئینی ترمیم منلو لپاره ځینې شرطونه کې غوډل، نو پاکستان کې نړیواله ورځپاڼې واشنگټن پوسټ سره کارکونکو خبريال او شنون کې حق نواز وای کله چې د وکیلانو او ځینې سیاستدانانو او مدني فعالانو لخوا په دغه لنجمن شپږ ویشتم آئینی بدلون خبره شروع شوه، نو کومه خبره چې عوامي نیشنل ګوند اوس کوي بعد وړاندې کړی وي.
زما په خیال دا اول پکارو او هر سیاسي ګوند د پکار دی، خاص کر د عوامي نیشنل ګوند تاریخ تاریخ دغه مشران موږ ګورو نه هغه چې کومه خبره کړې نو ټلکه خبره کړې ده لومبه په یو مسله ځان په یو لاغې پس بیا کول دا زما په خیال باندې یو ښه روایت نه وکړه چې تاله سې لیدلې نه وي چې په دې آئینی ترمیم کې دي. سر زما په خیال په قومي سمله کې خدا غي یو غړی نشته سېنات کې ایمل ولی خان دی، نو خو بیا هم د خلکو نظر هغې ته وي ځکه چې دا غي یو سیاسي تاریخ شاته شته یو جدوجهد دی یو مزاحمت دی.
خو بیا عوامي نیشنل ګوند ویان وای د دوی مخالفینو دوی پسې پراپګاندا کړې وا او دوی کله هم داسې ګامونه او قانون ملاتړ نه کوي کوم چې د جمهوری نظام بنیادی حقوقو او یا د پاکستان د اساسي قانون پر ضد وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تروسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
هیڅ خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خډیر یونیورسيټي نه ډیر سې یو کالجونه خو له جنو کو دې سکولونو مها کا مې دې لکه کم چوڑان دیو
تاندې هیلي
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د نهم سکیل څخه کم سرکاري نوکریو لپاره ایټا ټیسټ ختم کړی دی. د خیبر پختونخوا لپاره د لوړو زده کړو څانګې د صوبایي کابینې د پریکړې په رڼا کې د اګست پر 14 په رسمي توګه په دې هکله اعلان کړی دی. دا چې دغه ټیسټ څه وي او د ختمولو وجوهات څه دي په دې اړه د اسما ګل رپورټ.
خیبر پختونخوا د ایټایا تعلیمی ازماون ادارې لخوا د جاج اخستو پرتا تر نه هم سکیل په سرکاري نوکرو تقرری کولو په اړه د سوات خوازخي لسمي اوسیدونکو عبدالله مشال ریډیو ته ویل تعلیمي زده کړې تر 14 مکړي خو د بیروزګارۍ له وجې د خپل تعلیمي معیار نه لاندې نوکرۍ ترلاسه کولو په غرض یې سو واري د ازماون پرچی ورکړي. نوموړی ویل خرچه به یې پرې هم راتله او په نوکرۍ موندنې کې بریالی شوی هم نه دی.
میرٹ کے رانی شو کلا نمبر خی میرٹ زیاتی کلا یو مسئلے کلا بلا مسئلے دا دومر عمر چ منگ سٹرگل کو خود دے دا پار چر منگ تپ کی سن سخ میلا وش کنا پدے دا منی وس پ تعلیم او پدے باندے او دے دے نا خو چ کلا سڑے بوڑا والے دا تور سے نوکری تے میلا نہ شنو بیا بیا کولی لزی اب مزدوری کے اب بل تا کی
پی خبر کی دے کلاس 4 یا سلورم درجی دے تنظیم صدر اکبر خان مشال ریڈیو تخبل خبر کی دا صوبائی حکومت ددی پریکڑ پ اڑول
دا تر 11 سکیل پوری پکارو چې دا نه وي زکه چې کلاس 4 جونیئر کلرک ته جی مونږه چې کوم ډیمانډ ورکړي گورنمنت لا نو هغه مونږ ورکړي چې را بی پی ایس 7 سکیل کې دا کلاس 4 ټول 7 سکیل ته واړوي او 1 2 3 4 5 6 ختم بشو ډایرکټ د 7 سکیل نو برتی کیږي. منسٹر صاحب سره زمونږه په دې خبره باندې مذاکرات روان دي نو زمونږ دا کوشش ته چې راک په ټیچینګ سایډ باندې مونږ ته کوټه ملاو شو نو زمونږ دا کلاس 4 ډیر په آسان باندې پروموټ کیږي. کمال خان چې های فای کوالیفیکیشن دي هغه به دې غواځي چې مارګرو اف ا کوالیفیکیشن دی یا میټریک دی ابو جونیئر کلرک ته زی نو زمونږ دغه تحفظات چې مونږ ته د کوټه ملاو شي.
د ملکن سره تعلق لرونکو صوبیا د جنکو نیجی کالج کې استاذ ده. نو موړی مشال ریډیو ته ویل چې تر نه هم سکل نو کرو لپاره ایټا ټیسټ ختمولو سره حقدار ته جایز حق تر لاسه کې دوه کې تر ډیره حد مرسته کې دی شي.
د نو سکلز نه چې کم خلق وو او غیب دي جواب ته اپلای کول کم چې به حقدار نو حقدار ته به حق نه رسیدو ته غیب تعلیم کم وو چې تعلیم به کم نو هغه د ایټا ټیسټ کې او هر څه شاملې په ایټا ټیسټ کې هو انګلیشي میت سی او د سی د ساينس د سبجیکټ نه پکې راغستي دا سې چې دینو ٹیچنگ میتھڈالوجی وغیرہ دا ہر سی نو اوی دا ٹیسٹ چری دا بن شو پاس کولی انن سبا پاکستان دی حالت دمر خراب دی چی کم سکلز والے تو ایم فل او پی ایچ ڈی والے تیار یو وی وتا اپلائی کی خوبس چ گورنمنٹ کی دنشی او گورنمنٹ جاب تے ملاو شی.
خیبر پختونخوا لپاره د لوړ زده کړو وزیر مینا خان افریدی مشال ریډیو ته ویل تر نهم سکیل نوکرو لپاره د ایټا ټیسټ ختمولو پریکړه یې د وخت بچت کولو په غرض کړی.
میجورٹی داسی ڈپارٹمنٹس دی چې پای دومره کوالیفیکیشن ضرورت هم نه او هغه مونږه چې ستونه د پریدو هغه ډیر زیات پرولونګ شي دا غي نه افیشنسی هم متاثر کیږي او خلکو له پراپر په ټایم باندې جابس هم نه ملاويږي نو دا غي د وجینا د دینا چې کم ضرورت اوس لکه پولیس شو یا بالفرض جیل خانه جات شو یا محکمه مال ایکسایز ریسکیو یا جنگلات وغیرہ په کومو کې چې پراپر د ټیسټ فزیکل ټیسټ ریټن ټیسټ پراپر یو پروسس ضرورت نو هغه به کم دی ٹول انکلوڈنگ 9 اینڈ بلو اینڈ ابو آل بیا چی کم دی دا کور کی گی ایٹا ٹیسٹ کی ادروائز نو نو آغا بچی کم دی بیا ڈپارٹمنٹل کی گی ڈپارٹمنٹل چی کم آگے کمیٹی وغیرہ وہ تو جڑی گی اور پراپر دا گے ٹول چیک اپ.
بلخوا پیخبر پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د سانګې وستاس خورشید خان تر نه هم سکل سرکاري نوکرو لپاره ایټا ټیسټ ختمولو په اړه مشال ریډیو ته ویل د خیبر پختونخوا حکومت دې پریکړې سره که یو خوا د خلکو وخت بچت کیدی شي ولې ورسره په ټولنیز کې چې د ځینې ستونزو ولاړېدو امکان هم شته.
ایا خدا ر جدا کم خلق برتی کی نہ غدا زاغی د پران لڑی لے جبل ٹی داوی کی میٹرکولیٹ کیا سیاسا سو صرف ٹرسٹ چ دین اگے ندی اور رشی اس داد چ دا خلق برتی کی ندی بد برتی او چ دین دا چاق ش تیز وش ډیر جات د سرکاری محکمی دی چ اغا تو کی دا سو کال ریکروٹمنٹ نہیں شوی دا غی د وجن ډیر غټ ڈیفیشن سی راغ دفتر نہ بفل شو سرا و سرا داد ان پوٹیزم یا مدا ویل شی شی کم اغا سیاسی انوالومنٹ دی اغا ہمم پک کافی زیات ظاہر خبر دی با ایم یہ میں نے دچاوی صوبائی حکومت دچاوی یا ضلعی حکومت دچاوی نے پاگی کے بعد آگے واٹس کیا خاص طور پر اسکولوں نے کسی منگو گرو یا برتیانی بھی کلاس فور دی یا دکلر خان ہو دوشوں تھے اسپتالوں کے مختلف قسم ٹیکنیشنز یا مارجنلائزیشن بخام بخابی یا دے خلاف.
د ملګرو ملتونو تیر کال نړیوال شمیرنې له مخې پاکستان د هغه هیوادونو په نوم لړ کې په سلی رښتم نمبر دی چرته چې د بیروزګارۍ شرح تر ټولو لوړه ده. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشر حقوقو د څار سازمان پر نړیوالو نیوکې کړي چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو ختمولو لپاره کافی فشار نه دی اچولی. د سازمان ویلي چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې نجونو ته ټول ښوونځي پرانیزي او ښځې کار کولو ته پرېږدي. طالبانو په دې اړه څه غبرګون نه دی ښولی. طالبان په افغانستان کې د 2023 کال د اګست له 15 واکمن دي. دوی له هغې مودې راهیسې پر افغان میرمنو ګڼ بندیزونه لګولي او په دې اړه د نړیوالو فشار یې دریز نشي بدلولی. زموږ همکارای نور معلومات لري.
د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه لسته کړو د نجونو په بې برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره یې د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. دغه سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 18 له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د 3 کلنۍ په مناسبت په یوه بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیزه کوي. په بیان کې راغلی چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تیریدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي ازادي راډیو ته وویل
د تحصیل کرده ښځو او نجونو نشتون در اینا و حیاتی برخو لکه د روغتیا ذکری او اداره د له منځه تلو له عمل کېږي او موږ د تیارو خوا ته روانېږو. د افغانستان د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو او دا یوه لویه بې عدالتي ده او یوازې د موجوده بحران د لاسه ورکېدو له عمل کېږي.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. که نجونې زده کړې ونه کړي په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکي او په نورو برخو کې به نجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي کلتوري او ښوونې سازمان یا یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکترانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو په زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي خو حکومتونو او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز د طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د مشال ریډیو د اپ د لارې هم دا اوسورې ده شي په یوټیوب تاسو ته بیلابیل ویډیوګانې لرو تاسو کولای شئ چې دغه ویډیوګانې وګورئ په دې کې خبری ویډیوګانې هم شته تفریحي هغه هم پکې شته دی او په مختلفو موضوعاتو باندې په یوټیوب چینل کې د مشال ریډیو البته ویډیوګانې تاسو لیدلې شئ په دې ویډیوګانو تاسو تبصره هم کوئ شئ او د ملګرو دوستانو سره هم شریکولی شئ که تاسو د مشال ریډیو یوټیوب نه سبسکرایب کړئ نو در سره سبسکرایب یې کړئ تاسو ته یو نوټیفیکیشن به راځي او درته ښایي چې کله هم نوی ویډیو هلته خپریږي تاسو ته به په خپل موبایل یا په کمپیوټر کې معلومیږي چې نوی ویډیو خپره شوه د کرکټ په اړه به درته زر زر وایو د جنوبي افریقا او د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ چې کم درې 50 ورځې سیالۍ کیږي د هغې اولنۍ سیالي چې ده هغه هم د اوس په شارجه کې پیلیدونکې ده دا اوس لږه شیبه کې به ټاس وشي او دوه نور میچونه هم د دې لړۍ شته دی په دې اړه باندې به تاسو ته معلومات درکوو چې څوک یې ګټي څوک یې بایلي خو د اوس لپاره به د مشال ترڼا لاندې بحث وارو چې عبدالحی کاکړی کوربه دی
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی د مشال ترڼا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ کلی کوم د پاکستان سیاست د تیری شنبه او یک شنبه په ورځو کې بیخي ګرم او له یو غیر چکنی حالات سره مخامخ د دې وجه د واکمن اتحاد لخوا په پارلمان کې آئینی ترمیمونو مسوده وړاندې کولو چې اپوزیشن ګوندونه یې مخالفت کولې او له حکومت سره د دې ترمیمونو د منظوري لپاره مطلوبه شمیر نه و د دې شمیر پر کول لپاره سیاست ټول د جمعیت اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن شاوخوا تاویدلې د قومي اسمبلی او سینټ غونډې په وار وار وځنډېدلې خو چې کله حکومت په دې پوسو چې مطلوبه شمیر نه پوره کیږي نو د سوموار یا د دوشنبه پر ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړي چې دوی به اول پر دې ټول ګوندونه په اعتماد کې اخلي او بیا به پارلمان ته وړاندې کوي په دې ترمیمونو کې تر ټولو لانجمن د آئینی عدالتونو جوړول او ځینې نور دي پښتانه دا ده چې حکومت ولې دا ترمیمونه پټ وساتل ولې په منظرولو کې پاتې راغلی او د دې مخالفت ولې دومره سخت وسو دا په دې بحث کې څېړو مېلمانو مو په اسلام آباد کې هارون رشید او طاهر خان دي هارون رشید د انډیپندنت ورځپاڼې مدیر دی او له تیرو شاوخوا درې لسیزو راهیسې په صحافت کې دی او تر دې مخکې یې په بی بی سي او نورو ورځپاڼو کې کار کړی او طاهر خان بیا د مشال ریډیو همکار دی او له لسیزو راهیسې په اسلام آباد کې میشتې او صحافت کوي د پاکستان په سیاسي او امنیتي چارو نظر نظر ساتي تاسو دواړو ته هرکلی وایم
مننه
تر دې لمخه چې تاسو ته راسم اول بلر د دې مجوزه آئینی ترمیمونه زخه ځان خبر کو چې په دې کې څه څه وو د مشال ریډیو مدیر داوود خټک له باور سو بیا به تاسو ته راسم د پښتنو لپاره
وفاقی د پاکستان وفاقی حکومت چې کوم آئینی ترمیم راوړي چې هغه ته د شپږویشتم آئینی ترمیم نوم ورکړی دی نو د هغه مرکزی نقطه چې کوم دا هغه فدرل کانسټیټیوشنل کورټ جوړول دی او د فدرل کانسټیټیوشنل کورټ جوړو د لپاره هغه یو طریقه کار هم بیا په هغه کې جوړ کړی دا د هغه مخ دا هغه مسوده د کم د مخې چې دا ټول ترمیم بکیږي په کې او په دې کې د ججان چې دی د هغه د اخستو طریقه کار دی یعنی دا به څنګه اخستل کیږي د هغه د لپاره بیا یو کمیشن جوړ شوی دی په دغه کمیشن کې یعنی د فدرل کانسټیټیوشنل کورټ چې کوم جوړیږي په هغه کمیشن کې ک وګورئ نو د هغه کې یو چیف جسټس او بیا دوه سینیئر موست ججان دي او په دې کې د قومي اسمبلی دوه غړي دي د اپوزیشن او د حکومتي بنچونو نه نو دغه بټول یو کمیشن جوړیږي دغه بیا د چیف جسټس چې کوم دی هغه به اپوینټ کړي خو د دې ترڅنګ کوم چې اولنې چیف جسټس دی د هغه اختیار ولسمشر یعنی صدر ته ورکړل شوی دی اولنې چیف جسټس به هغه اپوینټ کړي د هغه نه پس چې کله د عدالت جوړ شي نو بیا به د دې چې کوم درې د ټولو نه سینیئر قاضیان وی ججان وی په هغه کې به بیا یو اپوینټ کړي د قومي اسمبلی د کمیټې د لاري دویم خبره په دې کې دا ده چې د سپریم کورټ د ججانو عمرونه چې دي یعنی د ججانو عمرونه چې اغي غالبا پدې کې ما او کده دي کې شپک شپته لیکل شوې دي خو یو ځای کې ما چرته وکړه چې اته شپته هم کېدې شي خو بهر د شپته نه زیات د دې عمر ټاکل شي چې باغې باندې اپوزیشن ګوندونه او ځکه اعتراض هم کوي چې دی وایي چې دا قاضي فایزي سا چې کوم اوسنۍ چیف جسټس ته هغه ته د خپل د کار مودې جاری ساتلو لپاره دی یو لار هواري نو دغه دی پکې او د دې ترڅنګ د سپریم کورټ د ججانو د اخستو طریقه هم پدې کې وځه شوې ده دغه سي د های کورټ د ججانو اخستو طریقه هم پدې کې وځه شوې ده اوس چې کوم دی اوس خو دا د دې طریقې نه بغیر راځي او پدې باندې حکومت دا کوشش کوي چې زیاتر اختیار چې کوم دی هغه د دې لاسو تراشي په زیر دی چې هغه د سپریم کورټ د ججانو په لاس کې هغه اختیار دی
تاو دا وترټک کارونه شي چې تاسو دا وترټک څخه واوري د لمو جوزاین ترمنه تاسو خپل نظر نه تیر شوی دی تاسو طاهر خان صاحب دواړه د لیدلې دی په واره رپورټینګ هم پکړی دی په دې کې دا سي څه دي چې اپوزیشن نه مني او حکومت مجبور کړی دی چې پارلمان ته وړاندې کړی او بیا بیرته واخلي
زما په خیال ټولو نه مهمه خبره خو پکې دا ده چې نن پورې نه میډیا خبر دی او نه د حکومتي چې کم وزرا دی هغه خبر دی چې اصل هغه ډرافت کم یو دی چې کم قانون نوې دوی تجویز کړي دی چې هغه باندې سم مشوره وشي چې کم میډیا کې دو درې کاپیانې ګرځي را ګرځي هغه هم حکومت طرف نه تاییدیږي نه پرون هم خورم دستگیر هلکه د حکومت پاټه یو غړی دی هغه هم دغه وی چې سو پورې ما اوریجنل نه کتلې زه په تبصره نشم کولی نو ښکاري دا چې ډېرې سیکرټ ساتلې دی اخر پورې د دوی خیال دغه و چې بس دوی به وایي او د دوی چې کم اتحادیان دي ټول هغوی به ورته آماده شي او یو اجلاس کې به چې څنګه پخوا هم په مونږ کتلې دی پارلیمان کې په منټونو کې آئینی ترامیم چې دي هغه منظور شي نو ما هغه سې دې ځل به هم وشي خو زما په خیال چې څنګه داود مو دی کې ډیر داسې متنازع تجاویز دي چې په هغه باندې کار کول سیاسي حکومت چې وی هغه خو مرسته کوي د اسټابلیشمنت خو چې کله حکومت کې نه هیڅ په اختلاف ته لاړ شي نو بیا به ورته دوی ته هم مصیبتونه به پکې پیدا کیږي نو غټه خبره هم دغه ده چې یو طرف ته تاسو سرکاري محکمې چې دی هغه ختمای لګیاي چې را موږ خپل خرچه چې دی هغه کمو زمونږ اخراجات ډیر زیات شوي دي نو بل طرف ته تاسو کا ګوره نو دا یو نوې آئینی کانسټیټیوشنل عدالت جوړولو سره مقصد دی او بیا هغه کې شپږ یا وو ججان بھائی غوی بناستی او همیشه هم په دې باندې دا سیاسي ګوندونو چې کم خپل جګړې دي هغه به ختمه نو پکار خدا دې چې دا سیاسي ګوندونو خپلو کې کینی او دا کله عدالت ته دا ایشوز لاړ نشي نو هغه ته پام نه کوي او ما هغه له یو بل لاره جوړی لګیا دي هم دغه سه کتا سو غره د سکیورټی معاملات هم د عدالتونو د اختیار نه لري کوي لګیا دي د کې یو داسه هم ما قتل دي چې سلامتی امور باندې به د های کورټ او د هغه ججان چې دي هغه په هغه نشي کوله نو هغه هم ډیر یو خطرناک یو قانون دی چې جوړ شو پاکستان کې د جبري کو مشدګو یو غټه مسله دا ډېر په خوار روانه ده نو هغه حل دا نه دی چې تاسو عدالتونو نه دا اختیار والے چې هغه په دې باندې بس فیصله کوي یا په غور کوي بلکې حل دا دی چې دا هغه سیاسي حل راو باسي چې کم کسانو باندې تاسو شک دی هغه خلاف ثبوتونه داسې پیدا کوي چې تاسو عدالت کې هغه ثابتول شي نو مقصد دا سرکاري چې کم اسټابلیش تا مشکلات دی یا حکومت تا مشکلات پا عدالتونو کے راضی آغا پا بنیاد باندے نہ ختم ہو خو هغه د پاره یو بل لارا یو بل سلسله شروع کول ما ته خدغه ښکاری
مننه هارون رشید صاحب زویم تاسو تر اعظم تاریخ صاحب تاسو هارون رشید صاحب اور دی او داوود خټک صاحب تاسو خپل د ډیر مشالې ډو ته ریپورت کوله پر لپسې او خو د حکومت لپاره دا بیرته اخیستل یا نو وړاندې کول یا ناکام کېدل دا د خجالت خبره دا او آیا پارلمان تکي دوی مطلوبه تعداد برابر نه کړای سو نو حکومت په دې پونو کنه دا سی یو بل داسي مشکلو چې دوی مجبور اوسو چې دغه واخلي
دلته یو شک وی هر وخت کړه داسې کار کیږي سرل دی چې په مازی کې هم دغه رنگه ترامیم هغه ډیر په عجلت شوی دی او لیکن دا وار ډیر د حیرانتیا خبره زکه ده چې مولانا فضل الرحمن خو دوی ووټ غواړي چې د دې حمایت وکړي لیکن جمعیت العلماء اسلام مشرانو وویل چې دوی سره مسوده نه شریک شوي او دا ډیره حیرانتیا خبره ده او د پی ٹی آئی چې کوم یو مرکزی مشر دی اسد قیصر دا خبره زما په خیال باندې درست ده چې حکومت ته ورته ووایي وزیر د قانون چې کله ملي اسمبلی کې په دې بحث کې دا ورته ووایي چې دا دغه پټکو نسخه د کم ځای څخه راغلې ده نو دلته چې هغه شکونه ځینې وخت کې چې سیاسي حکومتونو ته نسخې مسودې د ترامیمو لپاره وینا هغه بل څوک کوي نو دوی بیا مجبور دي چې هغه وکړي او دا داسې ممکن ده چې په ماضي کې نه شي چې کابینې هم یو د آئینی ترامیمو مسوده نه ده ورکړې نو حکومت لپاره دا خبره ساتو درسته چې ډېر یو ناهیلي او مایوسي خدا خو اوس په پاکستان کې دا هم یو بدقسمتي ده چې حکومتونه پروا نه ساتي که څومره هم دوی دپاره یو مشکل وی یا خلکو پورې خندا او ټوکی موکړي نو تر اوسه پورې سپیناوی ونه شو چې دا په کوم وخت کې په دې آئینی ترامیمو باندې غور شوی دی په کوم کمیټه کې شوی دی چا د دې منظوري ورکړې ده چا چې کوم مسوده په رسنیو کې ښکته پورته کیږي دا چا ورکړې دي د حکومت لپاره یو مشکل خو پیدا شو لیکن حکومت تر اوسه پورې خپل دغه نه منی ناکامي منیم نه
پدې کې یو هارون رشید صاحب سوال دا دی چې یاره په کوم ځای کې ده یعنی لکه ستاسو غوندې یا مدني ټولنه ده یا د وکیلانو ټولنه ده یا اپوزیشن دي او حکومت دا شی دومره پټ پټ ګرځي کڅم رسمن خچنه دی ویلي خو په ټکلو ټکلو په ځای ځای په تکرونو کې دا څه کوم مشته تاسو خبرې کوم دغه دوی یادویم دغه ترمیمونه خو سوال دا دی چې مسله پکې یعنی ولې یریږي چې دا دې کې مسله څه ده داسې یعنی دومره څه جوړ دي چې هغه مسله جوړولای شي
کاکر صاحب یو خو مسله دغه ده چې دا سو کوئی سرویخ ترمیمونه دي سو کوئی شپېته دي او ډېر داسې وسیع هغه بنیاد لري کنه دې کې وړوکې وړوکې خبرې دي چې پخوا حکومت بنه شو کولې چې یو جج چې دی هغه ترانسفر کی نو دې کې اوس دا هم دوی یو کمیشن تر لاندې دا هغه اخی دی چې یو جج کا اسلام آباد های کورټ کې د دوی نمی خوخ نو هغه دوی بلوچستان ته لیږلی شي هغه کراچۍ ته لیږلی شي بلځه ته لیږلی شي نو دا یو بل قسمه هغه جوړول غواړي اصل مسله دا ده چې حکومت غواړي چې په دې عدالتونو باندې عدلیه باندې خپل هول چي دي هغه مضبوط کړي او هغه چې کم لګونته ازادي ښکاری د عدلیه یا بعض اوقات هغه یو انصاف په بنیاد باندې فیصله کوي چې هغه د حکومت حق کې نزي نو هغه کیسه ختمول غواړي او دا څه غواړي چې یو جمهوریت ډیکټیټرشپ طرف ته مونږ روان یو
چې هارون رشید صاحب د قانون وزیر چې کله تقریر کولې اسمبلی ته زبیا طاهر خان صاحب تم راځم کلن جواب راکې هغه دا وی چې دا دوی د عدالتونو باندې څکم د کیسونو بوج دی هغه کموي او څه کمی سیاسي مسلې دي دا یعنی آئینی عدالت توړي
هغه رښتیا خبره ده هغه هم یو غټه مسله ده چې کم پندنسي ده په عدالتونو کې خو هغه د پاره خو مهم خبره ده چې مخکې چې کم اپروڈ ججانو نمبر ہی دی پا عدالتونو کہ آغا خطا سو پورا کہ کنا سپریم کورٹ کے ہم ججانو چی کم الاؤڈ آغا دے آغا نا کم تعداد کے ججونا دے وقت کے ہم ججان چی دی آغا موجود دی نو کتا سو غوارے نو آغا دا ججانو تعداد زیادولو سرا ہم کے دیشی بنسبت دے چی یو نوے عدالت جوڑ کو آغے کے دا ټول مسلې چې دي سیاسي او ما ته چې کوم د مولانا صاحب خبره تاسو کا چې کوم غټه خبره پکې ښکاری ما غدا چې مولانا صاحب د فروری الیکشن او ټاکنو نه پس ناراض دي اسټابلیشمنت نه او په خوا خو د اسټابلیشمنت کز ور سره ونو حمایت به لرل نو بیا به خو په پټ سترګو به ارس توصیق کول خو دې زل هغه ناراضگی چې دا هغه زور خول وخت مولانا صاحب سره اوس مخې ترانو اوس اسټابلیشمنت
حکومت دوانو تزور خیلی لگیا دے من نارون رشید صاحب زراعظم طاہر خان صاحب سوال دا دی چې آیا حکومت سے اس کم دا پیپلز پارٹی دا مشر بلال بھٹو زرداری پا مشرے کی دا جوڑ کرے اور سیاسی گندوں نے سنویری لکارون رشید سے بہت از دوار ہوئی چی مولانا فضل الرحمن پا کئی نو اس امکان لری چی دا ترمیمون با ہم دا شکل کی دا چکم ذکر کی جی او ما اتا ترا رسیدری دی غسی کنا پا دی کی بخپل ترمیم ویسی پا دی مسوی دا کی
زمان ازاد لاری چی ترمیم پا کئی حکومت مجبور شی چی اغا ذکر وکڑی لکه څنګه چې د عوامي نېشنل پارټۍ یو موقف مخې ته راغلی دی نو هغې ویلې چې دوی نه مني چې د ججانو د عمر هغه د ریټایرمنټ دی هغه د ورپسې زیات شي نو دغه رنګه چې مسوده راشي ډېر شیان به هغه وخت کې د هغې سپیناوي وشي خو ګمان نه کوم چې په دې اوسني حالت کې حکومت هم کېدی شي په هغې کې هم دننه ځینې خلک دا وي ځکه دلته یو مشکل بیا دا دی چې اوس خو ته قانون پاس کړې که هغه په تا باندې څوک منظورول غواړي هم خو سبا هغه قانون ته دغه هدف ګرځي او دا مونږ وینو اوس دا مونږ وینو چې کوم د تحریک انصاف او ځینې قوانین پاس شوي دي هغه تحریک انصاف اوس دغه نه هدف ګرځېدلې دي او بل خبره تاسو کوم د تاسو خبره وکړه هارون صاحب نه چې بوج کمول د کیسونو ګوره د بوج کمولو د پاره خو نورې لارې هم شته او دا بوج کمولو د خبره دی حکومت ته د پی ډی ایم خو دا د پی ډی ایم یو دویمه برخه ده نو ډېر شیان پکار دی چې هغې مخکې کوي خو بهرحال دغه هسې یو دلیل دی وړاندې کوي او دا کمزوري دلیل دی هغې دپاره نورې لارې شته او هارون صاحب چې ججانو شمېر دې زیات کړي هغه حاصل زیاتېدی شي دویمه ګوره د سیاسي جماعتونو یو مشکل دی چې دوی هر شی عدالت ته وړي هر موضوع دې عدالت ته وړي او اکثر موږ ګورو چې کله کیسونه عدالتونو ته سیاسي جماعتونه یو سي نو ججانو ورته اکثر ماتې یادېږي د اسلام آباد های کورټ چې مخکې مشر قاضي او چیف جسټس وو اترمن الله چې اوس په سپریم کورټ کې جج دی هغه به اکثر سیاسي ډلو ته دا ویل چې تاسو دا کیسونه چې دلته راوړئ دا تاسو په خپل په پارلیمان کې یا په خپل باندې عدالت نه بهر هم دغه حال راوستی شي یو خبره دا نو چې او بل دا اوس ګوره دا وخت په پاکستان کې عدالتونه عدلیه بیا اعلی عدلیه هغه یوازنی دا تاسو یو لار پاتې ده چې خپل خفګان کستا کسانو نیول شي تاسو وګوره سورج وړاندې د پی ټی آی خلکو نیول شول نه خو پولیس نه پرې خودل لیکن هغه خو چې کله عدالت دی رجوع کړه نو عدالت او ضمانتونه ورکړه دا مسلې دي چې ته هر شی عدالت ته وړې نو بیا هغه نور کیسونه چې د خلکو دي او هغه جایز کیسونه دي د قتل خبرې دي د ځمکو خبرې دي نورې مسلې دي خو بیا پاتې شي ځکه چې عدالتونو کې چې کله یو سیاسي موضوع راشي
هارون رشید صاحب طاهر خان صاحب خو دې بل اړخ یو بل اړخ ته راځو هغه دا چې خپل یعنی دغه چې کومه خبره اسد قیصر کړې ده د تحریک انصاف مشر چې دا یو نسخه ده او له یو ځای څخه راغلې ده سوال پکې دی چې آیا که چرته همیشه داسې فکر کېږي بهرحال سل په سل چا سره ثبوت نشته چې په دې کې د پاکستان د اسټبلشمنټ د فوج پکې رول وي او هغه په ترمونه کې که دا دومره لو مسویده شاته د هغو لاس وای نو دا څنګه ناکامه کېده سوال دا دی ځکه چې اکثره داسې شوې دي چې دا غو کلاس وي پکې نو ناکامي ډیره کم وي
بالکل عمومي تاثر هم دا ده خو زما په خیال چې څنګه ما وې د دوی اسټابلیشمنت خپل چې کم ماضي کې حامیانو او سپورټرانو مولانا پکې شامل وو او عوامي نېشنل پارټي هم 2008 نه پس یو پرو اسټابلیشمنت رول لوبولې دي نو هغه ټول تینا لری شوی دی بدزن شوی دی او چې کوم الیکشن کې هغه سره شوی دا هغه ټول تور چې دی هغه په اسټابلیشمنت لګی چې دا هغه د وجه د دوی برخه چې دا الیکشنو کې ډیره کم مخ ته راغله دا نو یو وجه خو دغه کیږي چې خپل چې کوم پرو اسټابلیشمنت پارټیانې وې هغه اوس دا هم غنی چې سونا زیات تاسو پرو اسٹیبلشمنٹ ښکارې نو تاسو خپل اهمیت او مقبولیت چې دی هغه کمیږي په پاکستان کې او اے این پی د دې یو غټ مثال دی جے یو آئی د دې یو غټ مثال دی او اوس مسلم لیگ هم بی ټیم په شان ته رول خو لوبوي خو هغه هم مقبولیت ماته نه ښکاری په پاکستان کې دی وخت کې دونه زیات دی نو چې اسٹیبلشمنٹ اریو شیک اور اریو پاٹے سر باندې لاسې خې دینو دا هغه دا د پاٹے ته دا هغه نقصان شوه دی په لانګ ټرم باندې نو اوس پارټیانو کې لګ ریالایزیشن راغله دی نو ما تخکاری سیاسي هوا چې دی هغه بدلیږي لګیا دی او اسټابلیشمنت خپل ساک چې دی هغه اهمیت او خپل هغه پاور چې دی هغه پرورو په لاس ورکای لګیا دی
مننه هارون رشید صاحب طاهر خان صاحب سوال یو بلم دا دی چې دغه آئینی ترمیمونه چې ممکن و راوړي ولای دا د تریک انصاف سیدا پوزیشن رول دی، هغه به اکثره لا اسمبلیانو ځا بایکاټ کولې، لا اسمبلیانو به وتل او استفاګانې به ور کولې. دا څنګه یو مثال دی د دوی د پاره چې دا ځل دوی له پارلمانه ځخه د دې باوجود چې دوی انتخاباتو کې وایي چې له موږ ټو سیټونه وړل شوي دي، دې باوجود دوی استعفا نه دور کړي. دا خپل د تریک انصاف د پاره په سیاسي لحاظ باندې د حکومت دغه ناکامي څومره غټ سبق دی د ګوند د پاره؟
نور دا ډېر مهم سوال دی. خو په دې کې زه اول د یو دوه خبرې کوم چې دا پاکستان کې چې دا ترامیم کو ماضي کې ځنې وخت کې شوې دي. په خو وګوره او یو لسیزو ته لاړ شو، نو هغه وخت کې ډېر مخالفتونه د فکر لی بوټو، خو چې کله آئین جوړېده نو ولی خان او نور هغه وخت کې سیاسي مشران مفتي محمود یا شاه احمد نورانی یا پروفیسر غفور جماعت اسلامي دی ټول بیا په هغه باندې اتفاق وکړ. بیا چې کله د بوټو خلاف تحریک وو نو قومي اتحاد هغه سره یو موافقه وکړه، نو ځینې مخکې باغي حساسیتونه قتل. اوس اکثر پارټیانې هغه رنګې حساسیتونو ته نه ګوري. ګوره قوانین چې اوس چې ترامیم راځي نو په هغه باندې شک ځکه کیږي چې دا هغه مقصد ځینې خلک او اکثر خلک دا بیا کوي چې د دې هدف د دې مقصد خپل مخالف هغه نور هغه کمزوري کول دي، هغه یعنی هغه دغه خلاف یو اقدامات کول دي. مختصر مثال کې درکما د تحریک انصاف د سوکو سپریم کورټ یو فیصله وکړه چې پاکستان تحریک انصاف یو پارټي ده او مخصوص سیټونه په قومي اسمبلی او په صوبایي اسمبلو کې دا غوي حق دی. یو فیصله راغله، الیکشن کمیشن لاړ دغه ته سپریم کورټ ته چې دا وضاحت پکار دی. وضاحتي فیصله تقریبا چې کوم راغله متفقه په هغه کې بیا وویل شول چې سیټونه د پی ټی آی حق دی، پی ټی آی یو پارټي ده. لیکن الیکشن کمیشن تقریبا دغه فیصله د لس ورځو پورې کیږي، لیکن الیکشن کمیشن تر اوسه پورې هغه فیصله نه مانی. یو بل لار بوله رو باسي، ځکه دا وخت زه ګورم کنه د الیکشن کمیشن کې اکثر ملګرو سره خبرې کوم چې کوم افسران دي اوسه پورې لا سوچ دا دي چې تحریک انصاف لره پاتې کول پکار دي. او نن چې تاسو سره ریکارډینګ مو پروگرام کوو هارون صاحب ناشته الیکشن کمیشن کې د پی ټی آی هغه خپل منځي یا د پارټي د انتخاباتو هغه موضوع وا، او نن هم الیکشن کمیشن پوښتنه وکړه چې تاسو دا تاسو کوم ځای کې انتخابات کړی دي، په څو کنو کې کړی دي، په کوم ځای کې کړی دي. هغه یو ټوک هم کولی هغه یو الیکشن کمیشن یو جج مانا دا ده چې پارټیانو سره کله په واک کې وي که هغه ماضي کې پاتې شوي دي که هغه اوسنۍ ده، دوی خپل مخالف ضعیف کوي، هغه کمزوري کوي. پکار دی چې کله سپریم کورټ فیصله وکړه چې پی ټی آی ته نشستونه د دې حق جوړیږي او اسم چې یو پارټي ګټلې وي څنګه تاګه نورو پارټیانو ته ورکول شي، نو دلته مسله دا ده چې پارټیان نه یوځای کیږي او دغه بیا ټول متاثر کیږي. استاد هغه پښتنه ته خوځه ورنرم خوځه زه نه مې موته
او دا صحیح دی. زه به دا پښتنه بلکې تاسو ما خیال یو بل اړخ او دام ډیر مهم اړخونه او تاسو را بل سیر کل زبم دغه سوال چې ما کوم کړی وو هارون رشید صاحب ته یو سم هارون رشید صاحب لکه تارخان صاحب کې د نور اړخونو کو سوال دادی چې تریک انصاف په همیشا په داسې یو سخت حالت کې اوسي کله بم د حکومت خلاف لکه تیر اسمبلیانو کې بایکاټو کې د عمران خان چې کله ادم اعتماد وسونو دوی اسمبلی ور پرېښولې هغه ته صفا میدان پاتې شو. دا ځل چې تریک انصاف کم د حکومت آئینی ترمیمونو کولو دغه ناکامه کی یا حکومت خپل ناکامه سو په یو شکل کی، نو آیا دا د دوی د پاره یو سیاسي سبق دی چې په اسمبلی کې دنه سیاست کوله په ګټه تمام شي؟
بالکل زما په خیال خو په خوا مونږه قتل دي چې ارچا اسمبلیانو بایکاټ کړي دي یا پریخې دي نو هغه سیاسي فائدہ ورته هرگز نه دی شوی. نو اوس ټول سیاسي ګوندونه چې دي هغه ډېر اوخیار شوي دي او په دې باندې پوهیږي چې که هر څه بکیږي نو پارلمان دننه بکیږي، نو دا هم د پاکستان د جمهوریت د پاره زما په خیال یو مایل سټون دی، یو پازیټیو ډیولپمنټ دی چې اوس د بایکاټ خبره څوک نه کوي، اوس د استعفو څوک خبره نه کوي. او ټولو نه زیات د دې نقصان چې دی خپل تحریک انصاف ته وشو چې کله دوی پنجاب اسمبلی او قومي اسمبلی تحلیل کړي دوه کاله مخکې، نو هغه نه پس بیا دوی یو کال دغه سي ناستو اس نشو کوله. نو دیز الله هم دا سبق دا ټول ګوندونو زما په خیال ایست کړي دي او اوس په پویږي چې هر سبق کې د پارلمان دنه بکیږي بار مونږ نشو کوله.
مننه هارون رشید صاحب. تارخان صاحب بل په دې کې پښتنه دا چې خپل د یعنی خبره ټوله د عدالتونو وکیږي یا څوک دا فکر کوي چې په عدالتونو کې اصلاحات دی، آئینی عدالت به جوړیږي، چیف جسټس به داسې ټاکل کیږي، پلانکی به داسې وي، او فکر داسې کیږي خو د عدالتونو یا د سپریم کورټ لخوا ځخه تر اوسه پورې په یو شکل نه شکل کې یا په ریمارکس کې یا د بیان په شکل کې نه چیف جسټس پر دې بالکل خاموش دي. دا خاموشي اسی د دوی آئینی تقاضا ده کنه دوی هم په یو مشکل کې گیر دي.
دا آئینی تقاضا ده چې هغه د سباسونو باندې خپل سرګندونه نشي کولی تر څو چې سپریم کورټ ته د یو کیس په اړه باندې رجوع نه وشوي یا کله کانسلسونو کې ځان وینا وکړي، خو بهرحال په داسې موضوعات باندې نه کوي. اوس داسې رپورټونه وو چې د دې مجوزه ترمیم خلاف عدالت ته رجوع شوی وي، لیکن هغه بیا موضوع خاموش ځکه شوه چې دا په خپله باندې حکومت دا شی ملتوي کړی دی. نو یو خدا خبره ده، خو دویم ګوره دا د دې ترامیمو چې کوم یو مهم موضوع ده، هغه د مشر قاضي د سپریم کورټ یا د چیف جسټس اگر ریٹائرمنٹ یا تقاعد عمر کے درے کار نور اضافہ کول دی او دلت دا یو سوچو چې د دې مقصد دا چې دا قاضی فائز عیسا هغه مدور پس وګ زول شي هغه تغه ولې حسر جواب ویل دی، خو هغه جواب ډیر زیات پاغه باندې انتقاد شوی دی. هغه دا دی چې اول خو د سی بیانونه وجه دی نه غواړي چې هغه دغه شی، خو بیا وسره یو خبره په میډیا کې پر سنایو کې کوم راغلی دا کدا د ټولو د پاره وی خو بیا درست بیا هغه مخالفت نه کوي، نو دې باندې انتقاد شوی دی. ګوره صفا خبره پکار ده، لکه مولانا فضل الرحمن دغه مخالفت کړی او منیشنل پټه مخالفت کړی چې خلق او ته توسی، لکه صرف جج نه د فوج مشران هم یاد شوی دي چې د فوج مشر ته چې خپل موده پوره کینو بس هغه دی. لیکن مازی کې ګوره ټولې پارټیانې لوی پارټیانو جنرال باجوا ته د پارلیمان کې د اضافه د مودې د غزولو هغه منځوري ورکړي، دا ډېر افسوس خبره ده چې یو داسې کار وشي استا ته خپل هغه خپل حیثیت خراب کی چې ولې جنرال باجوا دی هغه ته داغه مو دوغه ولې شي ولې نور فوجان بس کوي، نو لہذا دا حکومت وضاحت کړی چې نه دا د قاضی فایزی صاحب لپاره نه دی، لیکن زما خیال دا سوچ دی په پاکستان کې چې د نوې چیف جسټس ځکه اوس خدا قانون دی چې کم یو جج د سپریم کورټ هغه سینیئر وی هغه به اټومیټک هغه دل کی یو مشر یو یو مختصر بل خبره په دې قوانینو کې یو داسې ویل کیږي چې کم د ممبر اهلیت خبره ده د قومي اسمبلی یا د پارلیمان هغه آرټیکل 6 دوش پیتم کې پاره کې به ترمیم غواړي، او ترمیم دا دی چې اوس دا قانون دی اوس چې یو ممبر د خپل پټه خلاف رائے ورکی اوټ ورکی نو هغه به نه هیل کیږي، لیکن حکومت غواړي چې اوس دغه د اوټ هغه استعمال دی چې هغه اوټ به نه استعمالږي کړه پټه خلاف لاړ دي ترمیم راولي چې یو پارټي کې د یو ممبر کې د خپل پټه خلاف رائے ورکی او هغه اوټ به استعمالږي. دا د افسوس خبره ده کدا دا وی زکه چې پی ټی آی وی د دې و کسان د اسد کیسر دا و په اسمبلی کې و کسان غیب شوی دي هغه پرشي وی دي هغه پنجاب په هاوس کې ساتل شي وی دي. دا شیزونه د پخوا د مازی خبرې دي پات چې مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د دې شیزونه اوس لاس واخلي
مننه. او هارون رشید څه خپل
یو دوه خبرې زم کوم غواړم په دې چیف جسټس هغه توسي چې کلو
دا سوال ما کولې
او جی نو دې کې دوه خبرې دي. یو خدا دې چې زما په خیال شپېته کال یو جج د پاره ډېر ځوان عمر وی چې هغه کې هغه ریټایر شي، او دا قانوني مسائل دا سيدي چې دې کې ډېر سخت تجربه پکار دی او دا سي هغه پکار دی. کته سو امریکای عدالت وګوره نو یو جج چې کله سپریم کورټ ته لاړ شي نو هغه چې هر کله سو پورې مړ نشي هغه جج وی، نو دا یو سیستم دی چې هغه ټول دنیا دریش سلویخ کال چې کم تجربه وی هغه لاس راوړي. نو دا هم یو خبره ده خو چې کوم په طریقې باندې دا کوي لګیا دی هغه ډیر زیات شکوک او شبهات پیدا کوي. او بل خبره دا ده چې په پاکستان کې هر کله چې د آرمی چیف اپوینټمنټ نږدې راشي نو یو شپږ میاشتو کال نه یو میډیا کې داسې یو ابهام یو غیر یقیني صورتحال شروع شي. جنرلان چې دي هغه چې کم غواړي چې موږ آرمی چیف جوړ شو هغه په پټه کیمپیننگ شروع کی پورا یو 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 ملک کے چہرے یو غیر یقینی صورتحال پیشی. نو کا آغا سسٹم تاسو پججانو مراولے نو هغه خو بیا بیا کې هم یو کال شپږ میاشتې به بالکل داسې ابهام به پاتې چې علاقه څوک به جوړیږي څوک به نه جوړیږي څوک به جوړیږي دی به جوړیږي دی د حکومت نږدې دی دی د حکومت مخالف دی دی به نه جوړیږي نو یو عجیبه غونته بحث به ذریعہ به جوړ شي نو هغه سیستم خو سینیارټی والا ښه دی خو زما په خیال هغه کې داسې امپروومنټ ضرورت دی نه چې دا اپوینټمنټ د بل چا په لاس کې وي
مننه هارون رشید صاحب ما هم غړی تو که تو وخت هم دومره ستاسو طاهر خان صاحب ستاسو د دواړو مننه ښه وخت مهرباني مننه زای پامن داو د مشال تران لاندې چې پکې مو ل خبريالانو هارون رشید او طاهر خان سره د پاکستان د واکمن ګوند لخوا پارلمان ته په آئین کې د مجوزه ترمنو موسیقی دا وړاندې کولو کې د پاتې راتلو مختلف اړخونه بحثول بحث پای ته رسېږي تاسو کولای شئ چې دا بحث پر مشالې ډو واوري او پر فیسبوک او ویب پاڼه یې وګورئ ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړئ په مخم شه
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصری پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ